द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سی اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دا د جمعې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې دریمه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې. په افغانستان کې 1:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې دروازه 11 بجې سوی دی. د وایس اف امریکا دی ورډیو یو ساته خبری خبرونه کې زم تاسو قربانا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
په دې خبرونه کې تاسو ته شراغ لاست ویو خبرونه درته وړاندې کوو. خو اول وړاندې کوو درته د تازه خبرونو سرچکې.
د پاکستان او افغانستان ګډه پوله باندې پروت تورخم کې نن په دریم ورځ هم په زرګونو پښتانه افغانستان نه پاکستان ته اوړېدو کې د مشکل سره مخ وو. افغان حکومت د پاکستان د پولیس سمبالښت په نامه نوي ګامونه غیر قانوني بللي.
په تیرو یو شلو شلو یا تر یو شلو شلو ډیرو کلونو کې دا لسګونو ځله دا رقم تصمیمونه نیول شوي وي، مګر د ولس اراده ډېره پیاوړې ده. هېڅکله دې دا ډول هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او زه فکر نه کوم چې هېڅ حکومت د لسګونو میلیونه انسانانو د ارادې په وړاندې ودرېدلی شي.
او د پاکستان د راتلونکي کال بجټ کې د فوج لپاره د تیر کال ز 11% زیاتې پیسې اجدل سوي. حکومت د تیر کال د بجټ پر رنګ دا واره هم کارخانه دارو ته او کروندګرو په پرتله زیات مراحت اعلان کړي، او وایي قبایلي سیمو کې د ترقی او امنیت لپاره 1 بلین روپۍ اجدلې.
جی ڈی پیز کے انتظامات اور ان کی واپسی اور بحالی کے علاوہ سیکیورٹی انہانسمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 100 ارب روپے کی رقم مالی سال 16-17 میں فراہم کی جائے گی.
دا امریکی دا خارجہ چارو وزیر جان کیری دا اسرائیل او فلسطینیانو ترمنز دا سولے ادریدلو خبرو بیا شروع کولو په سر نن پیرس کې د یورپی او عرب ملکونو د سفارتکارانو سره ویني.
او خبرونه وزیر ته وړاندې کوو په تفصیل سره. پاک افغان پولا تورخم بارډر باندې د پاکستان د حکومت لخوا د ویزی شرط لازمي کولو لپاره او د پولیس سمبالغ نظام سمبالولو وروسته نن په دریمه ورځ هم په زراو پښتانه د سختو ستونزو سره مخ وو. د ریو ریډیو خبریالان د پولی دواړو خواوو ز په خپل راپورونه کې وای ګڼ شمیر ناروغیان، شزی، ماشومان او په زراو د تجارت ګاډیانې ولاړې دي، او د دواړو هیواد د حکومت څخه د ستونزو حل کولو غوښتنه کړې. د افغانستان د سرحداتو د قبایلي چارو مرستیال وزیر عبدالغفور لیوال ډیو ریډیو ته ویلي چې د پاکستان لخوا د اسنادو کتلو نظام د بشري حقوقو او نړیوال اصولونو خلاف دی. هغه زیاته کړه چې پاکستان دا کار د مولا منصور د مړینې وروسته جوړ فشار زخه د نړۍ پام اړولو لپاره کړی دی.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار راتلونکي مالی کال 2018 ولسم لپاره د 3 خرب او یو کم سلویخ عرب روپو وفاقی بجټ وړاندې کړی دی چې پکې حکومت د ترقی هدف 15.5% اخوده دی. د راتلونکي مالی کال بجټ د تیر کال مالی کال په نسبت 0.3% زیات دی. پارلمان کې د بجټ وړاندې کولو په وخت اسحاق ډار ویلي په تیرو 2 کلونو کې د ترقی شرح د 0.4% نه 0.5% ته رسیدلی، کما چې د نوموړي په بنا په 13 کالو کې تر ټولو زیاته ده. نوموړي د زراعت په شبکې د قرضو لپاره 200 ارب روپو اخودو اعلان کړی دی، او په زراعتي قرضو یې د سود سره 2% ته راکمه کړې ده. اسحاق ډار ویلي په هیواد کې د ټکس راغونډولو شرح 0% ته رسیدلې، او ویلي حکومت په راتلونکي مالي کال کې په ټکسونو کې څه کم 4 خرب روپۍ راغونډوي. نوموړي د دفاع لپاره د 700 ارب روپونه بجټ 875 ارب روپو پورې زیاتولو اعلان هم کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خور شوی راپور کې ویل شوی چې پاکستان وس هم د ترهګرو ډلو حقانی نتورک د پنجاب لشکر طیبه او جیش محمد ډلو په ضد کلک ګامونه نه پورته کوي. دغه کلیز راپور کې ایران د ترهګرۍ سرپرست هیواد ګرځول شوی دی. راپور کې ویل شوی چې القاعده، داعش او بوکو حرام زیاتره ترهګر بریدونه ترسره کړي دي. تیر کال داعش تر ټولو غټه خطره وه، او دغه ډله په شام او عراق کې که څه هم زور لري خو وس پس آسیایي وادونه او د روس شمالي سیمو او افریقا کې ځان مضبوطوي.
د پاکستان یو ځای عدالت د حج په انتظاماتو کې د کرپشن یا بډو رشوتونو په مقدمه کې د مذهبي چارو پخوانی وفاقي وزیر حامد سید کاظمی ته د 14 کاله قید سزا اورولې. عدالت د حج د چارو لپاره ډایرکټر جنرال راو شکیل ته 30 کاله او د مذهبي چارو سیکرټري آفتاب عالم ته د 14 کاله قید سزا اورولې. د مذهبي چارو وزیر باندې د کال 2012 ترمنځ د حج په انتظاماتو کې د بډو رشوتونو او قامي خزانې ته په غټه کچه نقصان رسولو تورونه پورې کړی شوي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د حج کرپشن د دغه مقدمه پریکړه د خصوصي عدالت قاضي ملک نذیر احمد واورولم چې تر مخه په جرم ثابتېدو د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سید کاظمی ته د 14 کلو سزا واورول سوه. د دوی نه علاوه د مذهبي چارو پخوانی سکتر آفتاب اسلام ته هم 14 کاله او پخوانی ډایرکټر جنرال راو شکیل ته 40 کاله د قید سزا واورول سوه. خو دوی په اسلام آباد های کورټ کې د اپیل حق لري. د پریکړې وروسته درې سره تورن تنان چې په عدالت کې موجود وو پولیس سمدستي ونیولو او د پنډۍ اډیاله جیل ته ولیږل سو. پخوانی وفاقي وزیر حامد سید کاظمی د پیپلز ګوند په وخت کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر وو چې پرې په کال 2010 کې د حاجیانو لپاره د زیاتو کرایو ودانۍ ترلاسه کولو کې د درغلۍ او کمی خزانې ته په عربونو روپۍ زیان رسولو تور و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د امریکا خارجه وزیر جان کری نن په پاریس کې د اروپای نړۍ او عرب ملکونو د سفارتکارانو سره ویني. تمه ده چې دغه ملاقاتو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د درېدلې خبرې اترې بیا پیل کولو لپاره دوی سه موافقې ترسره کړي. په دې هکله تاسو نور تفصیلات وړاندې کوو د وکیل خان په راپور کې.
د اسرائیل لخوا د غیر یقیني باوجود غربي او د عرب نړۍ سفارتکاران نن د جمعې پر ورځ وختي د خبرو اترو لپاره را رسیدلي چې مقصد یې د فرانس په مشرۍ کې د منځني ختیځ امن پروسې لپاره هڅې دي. د امن په نوم د دغه کانفرنس د پرانستې په وخت د فرانس صدر فرانسوا اولان په اسرائیل او فلسطین غږ وکړو چې د امن لوري ته ګامونه واخلي.
سیتیت امپورټون ک نو سویون انسامبل پور سټ انیشیټیو La paix au Proche-Orient.
دی وای چې د دې ګام لپاره رايوځي کېدل ډېر مهم وو. د دې ګام یوازینی مقصد په منځني ختیځ کې امن راوستل دي. مونږ ټول ته معلومه ده چې د دې ضرورت وو. که چېرې د پخې ارادې او سنجیدګۍ سره نن دلته کار پیل شي نو یقینا دا د غسیمې لپاره یو موقع ده. هغه له وړاندې ځاتا کړی چې نړیوال طاقتونو لا د امن لپاره د پروسه کې خپل د مرستو رول لوبول پکار دي. دا په داسې حال چې د امریکا خارجه وزیر جان کری د فرانس او نورو لخوا اړوند کیدونکو پلانونو ته غوږ کې خودلو ته راځه شوی. خو بیا هم ستر امریکایي چارواکو په اسرائیل او فلسطین باندې په ګډه د کار کولو لپاره زور ورکړی. د دې حقیقت باوجود چې د اسرائیل او فلسطین استازي د فرانس په دریم ګډیتوب د جګړې ختمولو لپاره خبرو اترو کې برخه نه اخلي.
د امریکای ریپابلیکن ګوند ممکنه صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ته زیارت په ماخام د ډیموکراټیک ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن د خارجه چارو په تقریر سختې نیوکې کړي چې پکې نوموړی ویلو د ډونلډ ټرمپ د صدارت څوکۍ لپاره برابر نه دی. د کوم لپاره د پوهې، استقامت او غټې ذمواری ضرورت وي. ډونلډ ټرمپ د کالیفورنیا سان اوزه کې بیګا ماخام د وینا په وخت وویل د هغه مزاج د هیلری کلینټن نه زیات سخت او زیات ښه دی.
د امریکا فوجي چرواکي وایي د ټیکساس ایالت د فوټبول چاونی د فوجیانو موټر د مشک کولو په وخت اوړېدلې او بیا د سیلاب وګړي چې په نتیجه کې 15 فوجیان مړه او 4 بدرک شوي. بلخوا د امریکا ټینسي ریاست کې د تربیت په وخت جنگي الوتکه F-18 رایل شوي چې پکې یو فوجي مړه شوی دی.
د مهاجرت نړیواله اداره وای نن په بهیرۍ روم کې یو کښتۍ ډوبېدو لوبجه 4 ملشبي کسان راويسته شوې دي او 322 ژوندۍ بچکړې شوې دي. فکر کیږي په دغه کښتۍ کې خوښه 200 مهاجرین سوارو کله چې دا په ډوبېدو شو. د مهاجرت نړیواله ادارې ویاندې کریستین نیکولایډو وایس اف امریکا ته ویلي د مهاجرینو ډکه کښتۍ د شمالي افریقې نه روانه شوې وه. نوموړي ویلي د یونان سرحدي محافظینو یو کښتۍ په شمول 15 کښتۍ او یو هلیکاپټر په سمندر کې ډوب شو خلکو لټون کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله باندې د تورخم سرحد نن په دریم ورځ هم په زرګونو پښتانه افغانستان نه پاکستان ته اوړېدو کې د مشکل سره مخ وو. د افغانستان حکومت د پولې د سمبالښت په نوم باندې د پاکستان نوي ګامونه غیر قانوني بلل دي، کوم ته چې د بایومیټریک نظام ویل کیږي. د افغانستان نه نور حال د ډیوه ریډیو خبریال حقمل روان راکوي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي مرستیال وزیر عبدالغفور لیوال ډیوی رډیو سره په خبرو کې د اسنادو نه لرونکو افغانانو پر وړاندې د تورخم دروازې تړل د بشري حقونو او نړیوالو موازینو خلاف عمل په ګوته کړ. مرستیال وزیر وویل چې په دې وروستیو کې پر پاکستان نړیوال فشار دروستو په ترڅ کې د تورخم دروازې نه د تیریدونکو افغانانو باندې محدودیتونه وضع کول د پولې دواړو خواو ته د میش ولسونو لپاره د منلو وړ نه ده.
او د یو شمېر نړیوالو موازینو په نظر او په تېره بیا په دغه برخه کې د یو شمېر هغو تاریخي پریکړو او قراردادونو پر خلاف کار دی چې د دې سیمې د ولسونو د مشرانو او د بېلابېلو سیاسي پړاوونو پر مهال وجود لري. په تېرو یو سلو شلو یا تر یو سلو شلو ډېرو کلونو کې دا په لسګونو ځله دا رقم تصمیمونه نیول شوي وي، مګر د ولس اراده ډېره پیاوړې ده. هېڅکله دې دا ډول هڅو نتیجه نه ده ورکړې او زه فکر نه کوم چې هېڅ حکومت دې لسګونه میلیونه انسانانو د ارادې په وړاندې ودرېدلی شي.
د تورخم دروازه چې له تیرو څلورو ورځو را په دیخوا د بی اسناد افغانانو پر وړاندې تړل شوی، لا هم دغلته یو شمېر مسافر د تورخم د دروازې د خلاصېدو په تمه پاتې دي. دا چې دوی له کومو ستونزو سره مخ دي له دوی نه به یې واورو.
نوم یې ملاخیل، تورخم کې ولاړم ګېټ کې مراتیزونه مریضینې نه مې پرېږدي، ډېر مشکلات پیسې نهسته چې بېرته پلاس مجبرات څه وکړو چې لا نهس په ځان دوا ونه کړو.
قانون وراثت خان تورخم کې مې ورنه مې پېګدي ور ولاړې مو شمال خپل مریض ما په ګرمۍ د ورونه جن وار وار غلو به تیس پر واخ سر ور پسد د بایر سره خلې ور وهلې کول ټکل دی ورونه.
په همدې حال کې په ختیځ زون کې د سرحدي لیوا کمانډان سمنوال محمد ایوب حسن خیل د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه سو هغه ناروغانو ته د تورخم لاره پاکستان ته د تلو اجازه ورکړل شي چې لا تیر دوه ورځې را په دی خوا په تورخم کې بن پاتې دي.
هغه افغانان چې هلته پاکستان ته ځي د تداوي لپاره یا بل د مشکل د حل لپاره، هغوی په زیات تعداد باندې د اوس د تورخم په ساحه کې هلته میشت شوي دي. هڅې کوي چې دوی د ګېټ نه خلاصې خپل تداوي د پېښور په ښار کې هلته ترسره کړي. اجازه ورته نه ده ورکړې تر اوسه پورې، مخکې دوی ویلي چې موږ اجازه ورکوو، اوس تر اوسه ورته اجازه نه ده ورکړې. او زموږ هم هسې جریان لري، امکان لري چې هغوی که پاکستانیان په دې باندې وپوهېږي او دغه خپل مشران اجازه وکړي تر څو د موږ مریضان ته اجازه ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم دروازه د اسنادو نه لرونکو افغانانو پر مخ تړل شوی، بلکې شاوخوا شل ورځې وړاندې هم دغه دروازه په بشپړ توګه د تګ راتګ لپاره د تړل کېدو څو ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان سفیر او د پاکستانیو چارواکو د ګډې موافقې پر بنسټ بیرته پرانستل شوی وه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا او تاسو ته موږ د اکمل روان راپور وړاندې کوي چې د پاکستان افغانستان پولې تورخم بارډر د افغانستان د اړخ لخوا اوس به تاسو د پاکستان د اړخ حال درته وړاندې کوو. د ابراهیم شینواری په ریپورت کې
د جون د اول نیټې نه د تورخم په پوله بغیر د قانوني سفري اسنادو افغانانو نه اجازه نه ورکولو د پاکستانی حکومت تګلاري عملي کېدو لوجې نن په درېم ورځ هم د تورخم په پوله د سختو امنیتي ګامونو په ترڅ کې د افغاني سفر کوونکو د اسنادو دقیقه څارنه کولای شوه. د حکومتي شمیرو له مخه د نوې پالیسۍ عملي کېدو سره په تیرو درې ورځو کې فقط 3,500 افغانان په قانوني اسنادو افغانستان ته داخله شوي. البته که څه هم د پاکستان له اړخه واپس تلونکو افغانانو کوم اسناد نشي کتای، خو د نوو بندیزونو له وجې اوس زیاتره په پاکستان کې میشت افغانان خپل هیواد ته واپسې نه په دې ډډه کوي چې بیرته پاکستان ته راتلو کې به دوی ته بیا د پاسپورټ او ویسي مشکلي. د تورخم په پوله موجود په پیښور کې میشت آصف نومي افغاني ځوان په تورخم پوله لګول شو نو بندیزونو په اړه ډیور رادیو ته خپل خبرګون داسې په ډاګه کړو.
ماجر کارڈ چکم دے ماجر کارڈ بانی موسن پری دی او یا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ وی نو زمنگ جی غریبانانی مزدورانی بو شمنگ خو پاسپورٹ تم وسن کیگی او دلتا پیخور کی 2-3 روپے پیدا کو زما پیدائش تے پیخور دے پا افغانستان خپل وطن دے خو بیام منگ نہ وئی چدی زین لاٹ شو اس مجبور د کڑے د پیسیم نشتا دے مطلب 20-30,000 روپے لگی دے دی زین چھ خامہ خا کڑو چتے زما خپل کورل تے پیخور کی واڑما شومان میل تے زویم چ زلا شمال تے اس ریو دلته نه خواتل شونه دي سرت تل شو
د تورخم په پوله د غینوی بندیزونو په اړه څوره ځوړاندې د پاکستانی چارواکو لخوا اعلانونو په باوجود نن هم یو لوی شمېر افغانان د پولی پوری غاړې نی افغانستان اړخ ته راجمع شوی وو او دغه افغانان چې پکې د نارینه و سره خزینه او ماشومان هم شامل وو په دغه تمه د پولی غاړې ته ټول ورس په انتظار وو چې شاید دوی له پاکستان له بغیر د اسناد او تلو اجازه ورکړي شي. د عامو خلکو په شمول د غینوی بندیزونو له وجې دواړو هیوادونو ته تجارتي توکو وړلو والا ترانسپورټران هم ډیر ځپلي شوي او د نیمولا نومي همدغه سي د لارې یو ډرایور څوک چې د پرون راهیسې افغانستان ته د اوړېدو په انتظار دی ډیو رادیو ته وویل
ٹرانسپورٹ دادا چھ زما یو کلینڈر لاڑو آگا طرف تا او روڈ پاس یو سر لگا جی ٹی اے وی اڑ آگا طرف تو واپس نہ را پر خود نو آگا یو کلینڈر زموں دا گاڑی آگا طرف تو وہ سمی سار دا بیا روڈ پاس پاتی وہ سر پہ جیب کے میں بل گاڑی تے ور کا زبر تو سار شم پپل پسار دا دے غلط میں زوال نو روڈ پاس ہم دا نرا واغس تو بل گاڑی والا راؤ رہا تھا دا مشکل دم
د پولیس سره نږدې ګمارلی شوی د نېشنل لاجستیک سیل عملی ډیو رادیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان له اړخه تجارتي توکو نه ډک فقط 900 گاډي افغانستان ته اوریدلې. د نو بندیزونو نه وړاندې به فقط د یو ورځې په کچه افغانستان ته د پاکستانی توکو نه ډک نږدې 3,000 گاډي اوریدای شول. همدغه رنګ د ځایي ترانسپورټرانو په وینا د افغانستان اړخ ته ګمرک یا کسټم ودانۍ کې هم د زرو نه زیات تجارتي توکو نه ډک او ځینې تش گاډي هم د ډرایورانو او کلرانو سفري اسناد نه لرلو له وجې ایثار شوي. د چارواکو په وینا د عامو خلکو تګ راتګ کمېدو سره سم د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت هم ډیر متاثره شوی. پاکستان له اړخه افغانستان ته تعمیراتي سامانونه او خوراکي مواد په لویه کچه وړی شي او د افغانستان له اړخه سوپسټون کویله وچه او تازه میوه او سبزیانې راوړی شي. د تورخم په پوره د عامو خلکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه که څه هم حکومت اعلان کړی وو چې ځایي انتظامیې له اړخه د پولې دواړه اړخونو ته آبادو کورنیو له ورکړی شو عرضی د رهدارۍ په کارډونو به هم د پولې دواړو غلو ته تګ راتګ کولی شي. خو نن او پرون دغسې کارډونو لرونکو افغانانو له تورخم یا لنډې کوتل ته د تلو اجازه نه شو ورکولی. ځایي انتظامیې د تیر کال ستمبر میاشتې راهیسې نږدې 10,000 دغسې عرضي کارډونه جاری کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، تورخم، خیبر ایجنسی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه غواږ یاست. تاسو ته مد تورخم پل په حق له ریپورټونه وړاندې کول د دواړو اړخ لخوا. اوس یو ریپورټ درته وړاندې کوو چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت لخوا خور شوی ریپورټ کې ویل شوی دی چې پاکستان وس هم د ترهګرو ډلو اکانی نتورک د پنجاب لشکر طیبه او جیش محمد ډلو په ضد کلک ګامونه نه پورته کوي. په دې هکله تفصیلات څه دي د اورنګزیب خان ریپورټ درته وړاندې کوو.
د امریکای بهرنی چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه خپل یو رپورټ کې په پاکستان یو ځل بیا د تور لګولې دي چې لا قانونه ګرځول شوی تنظیمونو خلاف پاکستان کلک ګامونه نه دي پورته کړي او افغانستان کې اوس هم یو شمېر بریدونه د پاکستان په ځمکه موجود د تنظیمونو پټ ځایونو نه شوي دي. د امریکای بهرنی چارو وزارت د رپورټ کې ایران باندې دا تور لګول شوی دی چې ټولو نه زیات ترهګر ډلو مرستې کوي. پاکستان په حقله دا رپورټ وایي شمالي وزیرستان کې ضربیا ضب عملیاتو له وجې القاعده کمزوره شوې ده، خو اوس هم پاکستان کې د ترهګر تنظیمونو پټ ځایونه موجود دي او پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمالیږي. رپورټ دا هم وایي پاکستان له قانونه ګرځول شوی حقانی نیټورک لشکرې طیبه او جیش محمد په ضد کلک ګامونه نه دي پورته کړی او پاکستان کې د میډیا کنټرول ادارې لشکرې طیبه سره تړلې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت په میډیا کوریج بندیز خو لګولی دی، خو حکومت دا تنظیمونه د چندې راغونډولو نه دي ودرولی او پاکستان کې لشکرې طیبه او جیش محمد په ښکاره وجود لري او کار کوي. د غشن پاکستان ځای طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان پر ضد خو کاروای کړی دی، خو افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد یې غوښتونکي کاروای نه دي کړی. پاکستان کې د تنظیمونو کردار په حقله څېړنکار عائشه صدیق وایي چې امریکې خارجه وزارت رپورټ کې په پاکستان لګول شوي تورونه په ځای دي، ځکه چې پاکستان ډېر تنظیمونه د خپل ستراتیژیکي مقاصدو لپاره استعمالوي.
جو ہے اگر آپ بین نہیں بھی کریں اور وہ اپنے کام کرتی رہے، آپ نے دیکھی نا لشکر طیبہ ہے، جماعت الدعویٰ ہے، ان کی ممبرشپ بھی ایک ہی ہے، ایک جو تھی وہ آپ کہتے ہیں کہ جی صرف لڑنے کے لیے تھی اور ایک جو ہے وہ صرف فلاحی کاموں اور اپنا اس کے لیے ہے، لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے ہے، پریچنگ کرنے کے لیے ہے.
دوی وی یواز بندیز لگاول کافی ندی، لکه چیلنج کری ته به باندې بندیز ولګی دو نو دوی جماعت دا پنوم کار پیل کړو. پاکستان ته پکار دی شدا سي تنظیمونه د کار کولونه ودروي. یو بل دفاعي سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای ترهګر تنظیمونو پر ضد یواز پاکستان ته ټول کاروي کول به ځکه ممکن نه وي چې طالبان او حقانی شبکه پاکستان او افغانستان دوه هوادونو کې موجود ده. البته پاکستان ته پکار دی چې هغه تنظیمونه چې دلته فرقایز نفرت خوروي او سن سره شکل د لوی ترهګر تنظیمونو سره تړلې دي، هغه خلاف د سخ کاروي وکړي.
یقیني خبره ده چې کوم سکتریانزم دی یا د سانی تنظیمونو چې کوم دی یا نېشنلیستک چې کوم دی یا هر هغه تنظیم چې هغه داسې سیزونو له هوا ور کوي، دا به مخنیوي نیول ضروری خبره چې پاکستان د استحکام لپاره او پاکستان کې امن راوستلو لپاره اور راکی هم امن راوستلو لپاره او خصوصا پاکستان لپاره خو ځکه ضروری دی چې یو خپل خو ویل او هیوادونه د دغه د واجب نه ډیر دې تباہ برباد شو، لکه څنګه شام دی یا دغه نه لیبیا دا یا عراق دی یا دغه نه پس افغانستان هم دی او پاکستان کې هم دغه حالې ځلین او دغه نه به ملکونه تباہ کیږي.
د امریکای خارجه وزارت دی رپورت کې ترهګر تنظیم آئی ایس آئی ایس یا داعش په حق له ویل شوی دی چې زور یې نیولی دی او لیبیا نه علاوه پاکستان، افغانستان، نایجیریا او بنگلاديش کې هم ځان ښکاره کړی دی. دغه شان ایران، حزب الله او نور تندرو وډرو مالی مرستې جاری ساتلې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو د امریکای د خارجه چارو چې کوم د ترهګرۍ پر ضد نړیوال رپورټ تفصیلو د پاکستان په حق لباندې په خصوصي توګه هغه تاسو واوریدو. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د نیویارک نه د ډیو ریډیو سلنکار پیر زبیر شان خپل غ په لاین راغلی دی. پیر صاحب، تاسو په خیر راغلی، وایو ستړي مشي. پیر صاحب، په دې رپورټ کې دا ویل شوې دي چې د پاکستان چې کومې قبایلي علاقې دي، خاص کر دوی ځنې ترهګر ډلې یادې کړې دي چې هغه د پاکستان خاوره استعمالوي، استعمال کړې ده په افغانستان کې د حملو لپاره، او دغلته وایي چې د ترهګرو مرکزونه دي. کومو ځایونو ته دوی اشاره کوي او آیا څه ویل شوي چې په کومو کومو ځایونو کې داسې مرکزونه موجود دي؟
جی، دوی چې کوم مرکزونه خو ډایرکټ نمونه نه دي اخیستي، خو دا اشاره ورکړي ده چې کوم قبایلي علاقې دي د افغانستان او پاکستان تر منځ، دلته دغه ګروپونه دي چې کوم کې افغان طالبان دي، پکې احکانی شبکه ده او دین علاوه تحریک طالبان پاکستان دي، دا دلته موجود دي. او د زینه د رپورت کې ویلي دي چې دوی په افغانستان کې حمله کوي او پاکستان خاوره د استعمالوي د داسې حملو لپاره، او نه خالی نه حمله کوي، دلته په دې علاقو کې دی وایي چې دوی ټریننګ هم کوي، دلته نه دوی خپل فنډینګ هم کوي او ځان څومره عملیات دي دا دلته نه منصوبه بندي کوي دوی.
پیر زبیر شاه صاحب، یو هودي کې دا ملي شوې دي چې کم پاکستان عملیات د ترهګرۍ پر ضد شروع کړی و، هغې القاعده په پاکستان کې کمزوري کړی. هم دا یو دا خبره، او بل دا چې ځینې نور تنظیمونه یې هم یاد کړي دي. د ممبئی ترهګر حملو کې ککړه لشکری طیبه د دې ترڅنګ جیش محمد هم یاد کړي دي، چې زیاتره په پنجاب کې میشتي، چې د هغې پر ضد هم پاکستان کوم کلک ګامونه نه دي پورته کړي.
بالکل دیکھے جی دکا کی سکڑی دا چکم دی دا ویلی دی چی پاکستان عملیات کری دی، خو اغا عملیات دی چکم دی اغا اکثر دی کری دی تحریک طالبان پاکستان پا خلاف، ولی چی دا اغا گروپو چکم پاکستان کے بدن نا حملے کا، ولی اغا گروپو نا چکم پاکستان نا بہر لگیا دی، اسپیشلی پا افغانستان کے او پا انڈیا کے او په افغانستان کې امریکه او د هند چې کوم اهداف دي هغه په خلاف عملیات کوي، هغه په خلاف پاکستان عملیات نه دي کړی. هم دي کې اندکه ګروپونه د لشکر طیبه شو، جیش محمد شو، او حقانی نت ورک شو، او د نه علاوه د ریپورت کې داسې هم ویل دي چې کوم دی پاکستان نېشنل اکشن پلان جوړ کړی، او هغه کې دی ویلی چې دی به پتر هرګر تنظیمونه کې تفریق نه کوي او په ټولو خلاف په یو شان اکشن اخلي. خو دی وایي چې په دې رپورټ کې دا ویل کېږي چې پاکستان داسې نه دي کړي، او داسې ترګر تنظیمونه لکه لشکر طیبه شو، هغه مشر حافظ سعید اوس هم په ټي وي هم راځي، هغه ته خلکو ته خبرې هم کوي، او دې باوجود چې هغه باندې امریکې او اقوام متحده پابندي لګېدلي، دا هغه په سر باندې یو قیمت مقرر دی. نو پاکستان دا تفریق اوسه پورې جاری ساتي، او
ګران اردوونکو دا پیروز برشاه چې تاسو د هغې خبرې واورېدلې، د امریکې د خارجي چارو دفتر چې کم کلیز رپورٹ وړاندې کړی دی د نړیوالې ترهګرۍ په حق لباندې، چې په هغې کې ویل شوي دي پاکستان د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، که زه هم د ضرب عصب عملیاتو القاعده په شمول طالب توندلاري کمزوري کړي دي، خو حقانی نیټورک یې یاد کړی دی چې حقانی نیټورک لشکری طیبه او د دې ترڅنګ جیش محمد د افغانستان دننه حملو لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړې ده. موږ سره اوسېږئ دویمه برخه کې، هم زمونږ سره رپورټونه شته په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې سره غلي دي. د دې ترڅنګ د پاکستان په بجټ کې د کمو کمو میدانونو لپاره څه ایښودل شوي دي، حکومت ځانته اهداف څه ایښودي دي، او د کمو ځایونو نه به پاکستان دغه پیسې ترلاسه کوي، ټیکس څومره خلکو پورې زیات کړی شوی دی، د ټیکس جال، او د دې ترڅنګ په بجټ کې د دفاع لپاره او د ترقیاتي منصوبو لپاره څومره پیسې ایښودل شوي دي. د دې ټولو تفصیل به موږ تاسو ته په راتلونکي دویمه برخه کې وړاندې کوو.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم ږدي. حسن خو بس حسن، چې هم خدای او هم جانان دی، د فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی. د هر جمعه پر وز د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوري د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بیس اوریدل مهروي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
منوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی ور بیا خبرونه د توراند کوو په اول غوښتې د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان او افغانستان ګډ پوله باندې پروت تورخم کې نن په دریم ورځ هم په زرګونو پښتانه افغانستان نه پاکستان ته اوړېدو کې د مشکل سره مخ وو. افغان حکومت د پاکستان د پولیس سمبالښت په نامه نوي ګامونه غیر قانوني بللي.
دا امریکای خارجه وزارت د نړیوالې ترهګرۍ په سر کلیز رپورٹ وای پاکستان د حکانی ډلې لشکر طیبه او جیش محمد تندرو ډلو په ضد کوټلي ګامونه نه دی اخیستي او دا چې دغه ترهګر ډلو ته افغانستان خلاف حملو لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي. دفاعي څېړنکار سید نذیر وای
یقینی خبر ادا چې کوم سیکټریانه زمبیا یا د ثانی تنظیمونه چې کوم دی یا نېشنلیستک چې کوم دی یا هر هغه تنظیم چې په چاغه تاسې زنه لا هوا ور کوي دا وی کوم خیره نیول د دې خبره چې پاکستان د استقام لپاره
د پاکستان راتلونکي کال بجټ کې پوز لپاره د تیر کال نه 11% زیاتی پیسې خودل شوې دي. ترقیاتی بجټ لپاره 700 ارب روپی او قبایلی سیمو کې د ترقی او امنیت لپاره 100 بلین روپی خودی شوی دی.
جی ڈی پیز کے انتظامات اور ان کی واپسی اور بحالی کے علاوہ سیکیورٹی انہانسمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 100 ارب روپے کی رقم مالی سال 16-17 میں فراہم کی جائے گی.
او اس خبر نظر توڑان دیکھو پا تفصیل سرا په پاک افغان پولا تورخم بارډر باندې د پاکستان د حکومت لخوا د ویزې شرط لازمي کولو لپاره او د پولیس سمبالښت نظام سمبالولو وروسته نن په دریمه ورځ هم په زراو پښتانه د سختو ستونزو سره مخ وو. د ډیوا ریډیو خبریالان د پولیس دواړو خواوو څخه په خپل راپورونو کې وایي ګڼ شمېر ناروغیان ښځې ماشومان او په زراو د تجارت ګاډیانې ولاړې دي او د دواړو هیوادونو د حکومت څخه د سختو ستونزو حل کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د سرحداتو قبایلي چارو مرستیال وزیر عبدالغفور لیوال و ډیوا ریډیو ته ویلي چې د پاکستان لخوا د اسنادو کتلو نظام د بشري حقونو او نړیوال اصولونو خلاف دی.
د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار راتلونکي مالی کال 2014 ولسم لپاره د 40 ارب او یو کم 40 ارب روپو وفاقي بجټ وړاندې کړی دی چې پکې حکومت د ترقی هدف 15.5% اخوده دی. د راتلونکي مالی کال بجټ د تیر مالی کال په نسبت 0.3% زیات دی. پارلمان کې د بجټ وړاندې کولو په وخت اسحاق ډار ویلي دي چې د زراعت په شوبه کې د قرضو لپاره به 700 ارب روپۍ ورکوي او په زراعتي قرضو یې د سود شره 2% ته راکمه کړې ده. نوموړي ویلي په هیواد کې د ټکس راغونډولو شره 0% ته رسېدلې او ویلي حکومت په راتلونکي مالي کال کې په ټکسونو کې څه کم 40 ارب روپۍ راغونډوي. نوموړي د دفاع لپاره د 700 ارب روپو او د زراعت لپاره 780 ارب روپو اخودو اعلان کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خور سوی راپور کې ویل سوی چې پاکستان اوس هم د ترهګر ډلو حکانی نتورک د پنجاب لشکر طیبه او جیش محمد ډلو په ضد کلک ګامونه نه دی پورته کړي. دغه کلیز راپور کې ایران د ترهګرۍ سرپرست هیواد ګرځول سوی. راپور کې ویل سوی چې القاعده، داعش او بوکو حرام زیاتره ترهګر بریدونه ترسره کړي دي. تیر کال داعش ته ټولو غټه خطره وه او دغه ډله په شام او عراق کې که هم زور لري خو اوس په سویلي اسیا هیوادونه او د روس شمالي سیمو او افریقا کې ځان مضبوطوي.
د امریکای ریپبلیکن ګوند ممکنه صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ته زیارت په مخام د ډیموکراټیک ګوند صدارتي امیدواري هیلری کلنټن د خارجه تګلارې په تخریر سخت نیوکې کړي چې پکې نوموړي ویلو ډونلډ ټرمپ د صدارت څوکۍ لپاره برابر نه دی. د کوم لپاره چې د پوهې، استقامت او غټې ذمهواري ضرورت وي. ډونلډ ټرمپ د کالیفورنیا سین اوزه کې بیګا مخام د وینا په وخت وویل د هغه مزاج د هیلری کلنټن نه زیات سخت او زیات ښه دی.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن په پاریس کې د اروپایي نړۍ او عرب ملکونو د سفارتکارانو سره ویني. تمه ده چې دغه ملاقاتونه کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ریډلې خبرې اترې بیا پیل کولو لپاره دوی سره موافقه ترسره کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. اوس په خبرونه کې وخت سوی دی و مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کړی د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
افغان طالبان په افغانستان کې د خپل جنگي کارروایو د پاره پیسې ټکی د کم ځای نه را پیدا کوي. په دې باب له د دنیا ګڼو تحقیقاتي خبریالانو مختلف تحقیقاتي او معلوماتي رپورټونه تیار او په عالمی مطبوعاتي میډیا کې خواره کړي دي. زیاتره تحقیقاتي خبریالان او څېړنکاران خو تر دې دمه پورې په دې خبره متفق دي چې افغانستان کې د ډوډۍ کروندګر او د کوکنارو کاروباریان افغان طالبانو لا په مختلفو شکلونو کې د ټولو نه زیات مالی امداد ورکوونکي خلک دي. خو نن د برطانیې په مشهور اخبار ګارډین کې یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی په کوم کې چې په لومړي ځل دا خبره ښکاره کړې شوې ده چې افغانستان کې د سنگ مرمرو د سرکاري کاروبار ډیره پیسې د افغان طالبانو جیبونو ته روانه ده. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د قیمتي سنگ مرمرو پریمانه ذخیره شته دی او دا د افغانستان د ترقۍ لپاره په کار راوستي کېدی شي. خود بد قسمتای خبر ادا ده چې د افغانستان د سنگ مرمرو کاروبار نه حاصلېدونکې پیسې په سنه سره شکل کې د طالبانو او د جنگیارو لاس ته روانه ده او د حیرانتیا خبر ادا ده چې په دې هر څه افغان حکومت خبر دی. اخبار لیکي چې د هلمند د سنگ مرمرو د ذخیرو ډیری سیمې تر ډیری مودې پورې د طالبانو د ولقی لاندې پاتې شوې دي. افغان حکومت نن هم د غسیمو کې د کنستای شوی سنگ مرمر د پاره د کارخانو لګولو جوګه نه دی. د دې په ځای حکومت پرایویټ کمپنونه د هلمند سنگ مرمر قیمتن اخلي. دغه پرایویټ کمپنۍ د سنگ مرمرو د خرڅون نه د حاصل کړی شوی رقم یو لویه برخه طالبانو ته د محصول او په سیمه کې د سنگ مرمرو د کنستو د ملکیتي حقوقو په شکل کې ادا کړي. ګارډین اخبار په کال 2014 کې د بډو رشوتونو په باب له ملګرو ملتونو د سارنې د یوې ډلې د رپورت حواله ورکړی دا په کم کې چې لیکلې شوې دي چې د هلمند د سنگ مرمرو نه د حاصل کړې شوې کل 15 میلیون ډالرو د رقم دوه برخې پیسې هر کال طالبانو ته ورکول کیږي. هلمند د پاره د افغان صدر استاذي عبدالجبار قهرمان خو د طالبانو جیب ته تلونکي رقم ډیر زیات خودلې دی. دیوایي طالبان د هلمند د سنگ مرمرو د کاروبار نه هر ورځ 500 زرو نه تر 2000 ډالرو پورې پلو جیبونو ته اچي. هلمند کې د سنگ مرمرو د کاروبار په منصب د افغان حکومت د مقرر شوی یو اهلکار وینا ده چې دې حالات مونږ فکر مند کړی یو خو مونږ سره د دې هیڅ علاج نشته. ګارډین اخبار لیکي چې د افغانستان په هلمند غوندی سویلی سیمو کې د سنگ مرمرو د کنستو د ملکیتي حقوقو حکومت او طالبان دواړه داویدار دي ځکه چې افغان حکومت او طالبان دواړه په دغو سیمو کې سناسه عملداري لري. طالبان د یو ټن سنگ مرمرو 300 تر 500 ډالرو پورې خپل محصول بوت کوي. د افغانستان د تجارت د وزارت ویان مسافر قوقانی وایي چې هلمند کې د سنگ مرمرو د سرکاري کاروبار یو پیسې هم طالبانو ته نه ورکول کیږي او نه د هلمند نه غیر قانونه ماربل پاکستان ته لیږل کیږي. خو د همدې وزارت پخوانی ویان وحید الله غازی خیل وایي چې افغان حکومت او کمپنو سره د سنگ مرمرو کاروبار کوي کمی چې طالبانو ته پیسې کی ور کوي او د هلمند سنگ مرمر پاکستان ته پغلا رسي. افغان حکومت د دې کمپنو په وړاندې بے وسه ده. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخر کې د بډو رشوتونو د سارنې په باب له د عالمی ادارې د افغانستان د مشر د سټیفن کارټر د خولې لیکلي دي چې سنگ مرمر خو افغانستان کې د قدرتی وسلو د کنستونکو کمپنو د بډو رشوتونو او د وسلبند ډلو ترمنځ د تعلق صرف یو توکي دی. د سنگ مرمر په شان نور ډیر قیمتي قدرتي وسیلې په افغانستان کې شته دي چې د هغونه ممکنه تور حاصلېدونکې رقم د افغانستان په ترقۍ خرج کېدی شو خو د دې په ځای دغه وسیلې خارج ته تختولې کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوردونکو تاسو د نړیوال مطبوعاتو کې چې سره غلي دي هغه تفصیل مو واورېدو. اوس د پاکستان مرکزی د خزانه وزیر اسحاق ډار چې کوم بجټ وړاندې کړی دی د کال 2014-15 لپاره سلور کرب او یو کم سلویخت عرب روپو وفاقي بجټ ته د بیلابیلو میدانونو یا شوبو لپاره په دې کې پیسې ایښودل شوی دی. د دې تفصیل به هم تاسو ته وړاندې کوو. زمونږ سره زمونږ همکار نفیس ټکر سب سټوډیو ته راغلی دی. ورته هرکلی وایو. ستړي مشي.
ستړي مشي، په خیر راغلی
ټکر سب. که د بجټ ته د صوبو د نظر نه وکتلی شي نو دا بجټ بیا څنګه ښکاري؟
محمد اکرام، د پاکستان بجټ باندې هر کله چې په پاکستان کې خبرې کیږي نو هغه ځینې موضوعګانې چې دي هغه شانتې نه چړي څنګه چې چړل په کار وو. یعنی د وړو صوبو یا په د پنجاب نه بغیر په نورو صوبو کې چې کم خلک اوسیږي هغوی دپاره بجټ څومره اهم دی. نو که د هغه نظر نه ورته موږ وګورو نو په پاکستان کې یو څو شیان داسې دي چې هغه په پنجاب کې ډیر دي او په نورو صوبو کې کم دي او زیاتې پیسې هم هغې ته ځي. لکه زه به لومبی یاد کم، پوس د پاکستان 2.5% پوس چې دی هغه د پنجاب صوبې نه دی. نو څومره بجټ چې د پوس دپاره جوړیږي د دې ګټه ارومرو پنجاب ته رسیږي. دویمه خبره ده کارخانه، که کارخانې دپاره مراعات راځي یا څه هم کیږي نو هغې ګټه هم پنجاب ته ځکه رسی چې کارخانه په پنجاب کې زیاته ده. که موږ ګورو د پنجاب بهر که کارخانه ته نه هغه په کراچۍ کې ښکاري، خو په کراچۍ کې د تیرو 100 کلونو راسې حالات داسې خراب شوي دي چې ډېر کارخانه دار هغه بیرته راغلي او په پنجاب کې هغوی خپلې کارخانې جوړې کړې دي. دغه شان که موږ زراعت ته وګورو نو په زراعت کې هم دغه شانتې حال دی. پاکستان کو اوسه پورې څومره مراعات ورکړي دي نو هغه اکثر په یو فصل باندې ډېر زیات ورکړي او هغه فصل دی پومبه. نو پومبه د ټولو نه زیاته په پاکستان کې کیږي نو هغه ګټه هم هغوی ته رسي. دغه شانتې که موږ وګورو حکومتي کارکوونکي هغه هم په پاکستان کې د ټولو نه زیات حکومتي کارکونکي او غیر حکومتي کارکونکي کې هغه په شخصي میدان کې کار کوي او هغه د حکومت سره کار کوي هغه د ټولو نه زیات د پنجاب صوبې دی. او وجه هم دا چې هلته کې نفوذ یا د هغوی آبادي هم ډېره ده. نو که څه ګټه رسي نوکر سړي ته، که هغه سرکاري سړی دی که غیر سرکاري، نو هغه هم د هغوی ګټه په کې د ټولو نه زیاته وي. او که داسې موږ تجارت ته وګورو نو تجارت هم زه فکر نه کوم چې په مومندو کې ناست سړی داسې کوم تجارت کوي چې هغه بادام د پاکستان نه بینکاک ته وړي یا د بینکاک نه کمپیوټر را روانې کړي پېښور ته راوړي. نو د هغه جس که دغه میت کې څه مراعات یا څه ګټه وي نو هغه ته هغه شانتې ګټه نه رسي. نو که موږ اوس وګورو په دې بجټ کې 800 بلیونه روپۍ چې دي، 860 بلیونه روپۍ دا یوازې د پوځ دپاره کې خودي شوي دي. دغه شانتې که موږ وګورو د زراعتو دپاره چې کوم قرض ورکړی قرض پیسې به ورکړي هغه 900 بلیونه روپۍ دي. نو زما فکر بیا دا نه دی چې ګینې یاره د 400 کوم زمیندار به د زراعتو لپاره قرض وغواړي، دا ګټه به هم 900 بلیونه روپۍ چې کوم د بینک سره پرتې دي په روان کال کې په دې بجټ کې چې قرض دپاره کې خودي شوي دي، نو دا به هم د پنجاب یو زمیندار یا کېدای شي د سند د ځینو برخو چې کوم غټ زمینداران دي هغوی به ته دا ګټه واخلي. او دغه شانتې زما په خیال یو څه ګټه پکې وړو زمیندارانو ته رسېدلې، اما خاص کر د بلوچستان زمیندار ته چې څوک په ټیوبویل باندې یعنی د بجلی په مشین باندې اوبه خور کوي، خپلو پټو ته اوبه ورکوي، د مڼو باغونه دي یا د انارو باغونه دي یا د بادامو باغونه دي، چې زه اسې چې وینم نه زما زه فکر کوم چې د ټیوبویل چې کوم زمینداری ده دا زیاتره د بلوچستان په سیمو کې ده. نو د هغوی د بجلی د یو یونټ پیسې چې دي هغه کمې شوي دي. پخوا به دا لږې ډېرې وې، اوس هغه 15.3 پیسې 5 روپۍ او 15.5 پیسې کړي دي. دغه شان که موږ وګورو یعنی په فصلونو کې چې کوم سیزونه کېږي دا ماشی یا دا نور شیان چې څومره دي چې دې ته نقصان رسوي، څوک ورته ټریکټر وایي، هر ځای کې ورته جدا جدا نوم دی مختلف پیشکو ته یو څه بل څه ته، نو د هغې د وجلو دپاره چې کومه دوایي ده هغه یې کمه کړې. او بل یو غټ اعلان چې زمیندار دپاره شوی دی نه هغه دا دی چې د یوریا بوجۍ چې مخکې ګرانه وه په 1300 روپۍ وه هغه اوس 1400 روپۍ کمه شوې ده او په 1400 روپۍ باندې ده. او بل دا چې په دې ټول هر څه کې چې موږ وګورو نه بیا د کارخانه دار او د زمیندار کیسې ته چې موږ وګورو تیر بجټ هغه بیخي د کارخانه دار په ګټه باندې وو. دې بجټ کې چونکې دوی ډېر لوی تاوان وکړو، دغه وجه وه چې پاکستان چې دی هغوی هغه ګروت هغه شانتې ونه کړو په مخ کې لانړ پاکستان. او وجه دا وه چې دوی ټوله ګټه کارخانې ته ورکړې وه، زمیندار یا پټي ته ګټه نه وه ورکړې یا فصل ته. نو زمونږه چې د پاکستان چې کوم د اګریکلچر یعنی د زراعتو کوم پرمختګ وو هغه منفي ته اوړېدلو، یعنی دوی خو ځان ته کې خو دی هدف 3.9% خو اخر کې پرون مونږ ولیدل چې کله دوی اقتصادي سروې ورکړه هغه منفی اشاریه یو نه وو، نو دا ډیر زیات کم شو. دې ځله دوی کوشش کړی چې په دې بجټ کې یو څه هغه سیس چې کم دی هغه ته پام وکړي او زمیندار ته یو څه مراعات ورکړي دي.
او په مالیو کې 0% اضافه شوې ده، دا مالیه به څومره په ګرانۍ باندې اثر وکړي؟
لومړی خو زه دا وایم چې پاکستان یو ځل بیا د مالیو غونډولو لپاره چې کوم هدف دی هغه ډیر زیات ورکړی دی. دا د 3.9 ټریلیون یعنی خربا دا نه جوړیږي. تاسو غنی چې 1000 اربا روپۍ کې خود چې دا به دوی په مالیو کې راغونډوي. تیر کال دوی چې دین هغه کې خود ځانته 3000 او 1000 اربا روپۍ ځانته کې خود وي. خو بیا موږ ولیدل چې یوازې 2.3 خربا یا 2300 یعنی 300 بلین روپۍ دوی راغونډې کړې وي. او وجه دا وه چې اوس هم د اپوزیشن ډلې چې دا هغوی دا خبرې کوي چې په دې تقریر کې د پانامه غوندې رسوي چې کومه شی وه په کومه طریقه چې د پاکستان مالدارو خلکو پیسې په شمول د نواز شریف ته بچو او داغه د کورنۍ چې پیسې وړي دي او په بل ځای کې جمع کړي دي او د دې دا کار دې لپاره کړي دي چې پیسې د ټیکس نه پټي کی د مالیو نه پټي کی. نو دغه یو وجه و چې په مالیو راغونډولو کې یو خراب یعنی 1000 بلین یا 1000 ارب روپۍ چې دي هغه دې نه زیات پکې لیدل شوې دي. دوی هدف چې کم ټاکلو هغه نه 1000 بلین کم دي پر اوس کال غونډې کړي. سخت کال دوی 1000 اربا روپۍ مخې ته کېښو دي. خو زه داسې فکر کوم چې که په پاکستان کې د مالیو هغه چې کوم جال دی هغه خور نه شو، دې وخت کې په 200 ملیون خلکو کې یا په 130 ملیون خلکو کې یوازې 2 ملیون خلک مالی ورکوي. نو که دا جال خور نشن دا پیسې دوی نشي راغونډوي. او دغه شان که بهر د پیسو وړلو دا لار اونه تړل شوه، د مالیو نه د پیسو پټولو هغه لار اونه نیول شوه، نو هم زه فکر نه کوم چې دوی به دا هدف راغون کې. او وجه بس بیا بس چل کېږي چل بدا کېږي چې عام سړي له بې زور ځي. هغه سړی چې هغه د پاکستان نه بار تختې دیم نشي او نه ورسره دومره پیسې شته چې خپلې پیسې د مالیو نه پټې کړي، هغه صابون اخلي که هغه تیل اخلي که هغه مالګه اخلي که هغه مرچکۍ اخلي که هغه ساګ اخلي چې کوم شی اخلي په هغه باندې باغه بل واسطه مالیه ورکوي. یعنی دې به ویني نه هغه په هغه ټول قیمت کې ورکوي. په قیمت به صابون مثال په تور 3 روپۍ وي، خو دې 5 روپۍ ورکوي، 2 روپۍ به دې مالیه ورکوي. نه دا مالیه به مرکزی حکومت ته ځي.
او تیر کال او د نوي کال بجټ ته کوکته شي، نو کوم مالی چیلنجونه مخې ته پراته دي؟
چیلنجونه ډیر زیات دي. یو خداره چې پروس کال دوی ځان ته کې خوده وي چې پاکستان به 15.5% په حساب باندې به دوی ترقی کوي، په مخکې باندې به پرمختګ کیږي. خو بیا موږ وکتل چې هغه یوازې 0.5% وه. او دا هم ځینې خلک چې کم دی چیلنج کوي وایي چې ګینې پاکستان حکومت چې دی کې هم ټګي کړی یا ټګي برګي کړی په دې
پیسو
شمار د پاره کنه ټګي برګي کړی ده. نو چې څنګه پروس کال دا هدف نو پوره کړی، سخت کال هم زه داسې یو شی نه وینم چې دا هدف به پوره کړي. دویمه خبره چې کوم ده هغه داره چې یوازینی شیز چې هغه کې موږ وینو چې کېدای شي یو څه بدلون راشي هغه زراعت دی. که زراعت ته واقعي دا څومره پیسې چې دوی نن اعلان کړي که دی ورته ورکړي، نو ممکن ده چې د منفي نه به جمع ته راشي. یعنی اوس پروس کال منفي 1.9 ټول پرمختګ په زراعتو کې شو. نو چې دوی ډېره تور وکړي او د هر څه عملي شي، ممکن د زراعت یو څه رامخ کې شي. درېیمه خبره چې کومه ده هغه داره چې ګرانۍ دوی یاده کړې وه چې موږ به 6% د ګرانۍ چې دی انفلیشن ریټ یعنی د ګرانۍ چې کومه شره ده هغه به 6% ته راولو، خو هغه په 2.8% باندې ودرېده. سخت کال بیا دوی داسې وایي، خو زه فکر نه کوم چې دا به په مخ کې لاړه شي. ګرانۍ ګورې که ځکه چې خلک هم ډېرېږي، شیان هم ګرانېږي، د ټیکسونو نه خلک پیسې هم بهر پټوي او فوس چې کوم دی هم ډېرې پیسې اخلي. بیا چې پاکستان څومره قرض اغسته پروس کال هم په قرض اغستلو کې د ټولو نه زیاتې پیسې د پاکستان په قرض باندې بیرته ورکول او په قرض باندې په سود ورکولو کې تللی دي. 1.5% پیسې د بجټ چې څومره وي هغه په قرض ورکولو او په هغې باندې په سود ورکولو کې تللي. نو تقریبا هم په هغه حساب باندې به د ټولو نه زیاتې پیسې په هغې کې ځي. او داسې که موږ وګورو د خسارې چې کومه خبره کېږي بجټ، هر کال د پاکستان بجټ بجٹ چې کم دی هغه خساره سره د تیرو سو کلونو نه مونږ وینو دا خساره ډیریږي. دوی وایي چې دا مونږ کمو حسابدار دا وایي چې دا مونږ کله حکومت ختميږي نه دا مونږ کمو. خدا سخکاری چې څنګه پروس کال مونږ اونلی د لغه کمې نه ممکن دا چې سخ کال هم هغه کمې په نظر باندې را نشي. او د ټیکس مې هم درته ویل چې ټیکس کې کوم هدف دي ځان ته ټاکلې دي په ظاهر باندې راغې د پاره دا چې سنخ کاری چې ګینه ټیکس بس یو
قبالی سیمو لپاره. او د پښتنو په سیمو کې کم غټ پروجیکټونه اعلان کړی دی اشتاو کنه
د قبایلی سیمو دپاره دوی وایي چې موږ 100 بلین روپۍ جدا کړي. دا 100 بلین روپۍ به په امنیتي چارو باندې هم لګي او ځای په ځای که چېرته کیوې لګوي یا چېرته سکول دیوال جوړوي یا سړک جوړوي یا څه بل څه کېږي نو په هغې باندې هم لګي. خو موږ تېر ځل چې څنګه لیدلي دغه ځل به دا چل به بیا هم کېږي. ډېرې پیسې چې کوم دي پروس کال 45 بلین روپۍ په ضرب از باندې لګېدلې وې. نو ډېر امکان دار چې د 100 بلین د نیمې نه زیاتې پیسې چې کوم دي په هغه امنیتي چارو باندې چې دي هغه ولګي. یو ځل به بیا لکه زه داسې فکر کوم چې د دې زیاته ګټه به فوسته وي نه چې یو عام قبایلي کس ته وي. او بله پکې غټه خبره داره چې یو بل ښه کار په دې بجټ کې دا شوی دی چې دوی دې ځله 240 بلین روپۍ چې دي هغه جدا کړي. 240 ارب روپۍ هغه د دایمیر باشا ډیم دپاره دا څه ګلګت سیمه کې راځي څه پښتونخوا کې راځي. که دا ډیم جوړ شه نو نه یوازې بجلی به ډېره شي بلکې د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې او دغه شان د ګلګت بلتستان چې کوم په بجلی کې کوم رایلټي یا کوم داغوی ګټه جوړیږي هغه ګټه به هم ډېره شي. او ریلوے دپاره دوی چې موږ 14 بلین روپۍ کې خودري چې په هغې باندې به دوی 800 موجوده کوچس یا کوم ډبې دي دا به سمې دغه شانتې نوي انجن به اخلي. نه داسې ښکاري چې د ریلوے سیستم به یو سر په مخ کې شي. د دې به وړو صوبو ته څه نه څه فایده وشي خو بیا به هم د ټولو نه زیاته فایده پنجاب ته وي ځکه چې ریلوے سیستم په پنجاب کې زیات مضبوط دی په نسبت د نورو صوبو.
ډېره مننه.
مهرباني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لید عوام لري. یو بل رپورت درته وړاندې کوو چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن په پاریس کې د اروپای نړۍ او عرب ملکونو د سفارتکارانو سره ویني. په دې اړه تفصيلات څه دي زموږ د همکار وکیل خان رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د اسرائیل لخوا د غیر یقیني باوجود غربي او د عرب نړۍ سفارتکاران نن د جمعې پر ورځ وختي د خبرو اترو لپاره را رسیدلي چې مقصد یې د فرانس په مشرۍ کې د منځني ختیځ امن پروسې لپاره هڅې دي. د امن په نوم د دغه کانفرنس د پرانستې په وخت د فرانس صدر فرانسوا اولان په اسرائیل او فلسطین غږ وکړو چې د امن لوري ته ګامونه واخلي.
سیتی امپورټون ک نو سویون انسمبل پور سټ انیشیټیو. سټ انیشیټیو Elle n'a qu'un seul but, la paix au Proche-Orient.
دی وای چې د دې ګام لپاره رايوځي کېدل ډېر مهم وو. د دې ګام یوازینی مقصد په منځني ختیځ کې امن راوستل دي. موږ ټول ته معلومه ده چې د دې ضرورت وو. که چېرې د پخې ارادې او سنجیدګۍ سره نن دلته کار پیل شي نو یقینا دا د غسیمې لپاره یو موقع ده. او دغه د فرانس خارجه وزیر جن مارک غوښتل هغه لولاند جاته کړی چې نړیوال طاقتونو لا د امن لپاره د پروسه کې خپل د مرستو رول لوبول پکار دي. خو اخر دا چې انحصار به په دغه دوه ریاستونو باندې وي چې خپل ترمنځ اختلافات ختم کړي. په اني حال کې د منځني ختیز یو عام اوسیدونکو وای
آی ډونټ نو اف سمثینګ ویل کم اوت ډیفینټلی
زه فکر نه کوم چې د کمی غونډې نه به څه باوري نتیجې راوځي. د کله نه چې خارجي وزیران د یورپ په ګڼو هیوادونو کې رايوځي کیږي دوی لا څه ختمي نتیجې ته رسیدل پکار دي.
آی ام نوټ هوفو اند آی ډونټ ثینک مچ ویل کم اوت
دا یو بلتن وای چې زه هیله او فکر نه کوم چې د دې با څه خاص نتیجې وي. د واشنگتن دریز د فرانس د هڅوتا واضح ده. دا په داسې حال چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د فرانس او نورو لخوا اړوند کیدونکو پلانونو ته غوږ کې خودلو ته رضا شوي، خو بیا هم ستر امریکایي چارواکو په اسرائیل او فلسطین باندې په ګډه د کار کولو لپاره زور ورکړی. د دې حقیقت باوجود چې د اسرائیل او فلسطین استازي د فرانس په درېمګړیتوب د جګړې ختمولو لپاره خبرو اترو کې برخه نه اخلي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د خبر پښتونخوا کې د خواجه سراو اتحاد په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي دوی د صحت د وزارت د هغه انکوایری یا د پلټنو د رپورټ نه مطمئن نه دي چې د دوی د یو وجل شوي غړي په حق لای ورکړی دی. دغه خواجه سراو اتحاد په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې په پینزو کې سلور ډاکټرانو ویلي دي چې د هغه د مرګ لپاره د هسپتال انتظامیه ذمہ‌وار ده، خو دا چې د صحت وزارت په رپورټ کې د هسپتال انتظامیه د هغه په مرګ کې د څه قسم غفلت نه مبرا یا بره ګرځول شوی چې ګینی د هغې په کې کوم قصور نه دی. رپورټ په د پیښور نه دی. رادیو خبریاله سادیه قاسم شاره کوي.
په صوبی کې د نرخزو یا د خواجه سراو د حکومت لپاره اواز پورته کوونکی ترانز اکشن الاینس نومي تنظیم د صوبی تر ټولو نه غټ سرکاري هسپتال لیډی ریډینګ هسپتال کې د یو خواجه سراي نرخزي علي شاه په علاج کې غفلت لوجې د مرګ پیښې باندې د صحت محکمې تحقیقاتي کمیټي رپورت رد کړی دی. دغه تنظیم وایي چې عملی او د ډاکټرانو پر ضد څه قسمه کاروایی نه ده کړې شوې او نه څوک د دغه پیښې ذمہ‌وار ګرځولې دي. په پیښور پریس کلب کې په دغه موضوع باندې پریس کانفرنس کولو نه پس د دغه تنظیم په صوبې کې صدر فرزانه ډیوري ډیو تاسو دا وویل
کم اسپیټال کې چې اوس کومه کمیټه جوړه شوې هغه چې کوم رپورټ هغه کړو نه کوم ځناستو ما هغه الټه زما په خبرو باندې الټه شو چې د فرزانه په وینا باندې سره شو او فرزانه ومنل دار چې ډاکټرانو خکړي خو د هغه نه مخ کې کوم لکه مشر ډاکټرانو دی هغه چې کوم رپورټ کړي نو زمونږ هغه سره اتفاق دی. په هغه رپورټ کې دا ویل شوی چې واقعي د دې سره شوې دي زیاتې او د دې هغه شانته هغه نه شوی علاج نه شوی کم ردی کېدو او کې دي شدي هغه شان لا شوی ودا بچوي وي.
په صوبې کې دغه تنظیم یو بل غړی کمر نسیم اویل چې د صحت محکمې د تحقیقاتي کمیټي رپورت نه دوی غیر مطمئن دي ځکه دوی د انصاف لپاره عدالت ته تلو فیصله کړی ده.
نن پریس کانفرنس موږ زو کو چې کم انکوایری کمیټي وزیر اعلی صاحب په حکم او د وزیر صحت د آفس د یو نوټیفیکیشن په ذریعه کې قیام کې راغلی و دا غیر رپورت راغو په پینزو کې سلورو کسانو چې کم دینو هغه د دې رپورت سره اختلاف کړی دی. دوه کسانو چې کم دینو یو ډیسینډینګ نوٹ لیکلی دی هغه کې دا ټول الزامات او تصدیق کړی دی چې کم زموږ طرف نه لګولې شوی او دوه کسانو چې کم دینو هغه د سینیئر ډاکټرانو خلاف د کاروایي سفارش چې کم دینو کړی دی. دینه باوجود د چا خلاف په دې کې کاروایي چې کم نه ده شوی او د دې مایوسۍ وجې نه مونږ د خواجه سراو سره یو میټینګ وکړو او د هغې په خواهش باندې مونږ درې کیسز د ال آر ایچ خلاف کولو ته روان یو. په هغې کې یو خو چې کم دینو کریمینل نیګلیجنس دی چې هغه د نیګلیجنس وجه نه چې کم دینو دا مریض چې کم دینو خپل ژوند بیللی دی دې سره سره د هرجانې یا دعوا پم کوو د 50 کروڑ روپو او دین علاوه پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل هم مونږ فریق جوړو هغې نه زمونږ دا گزارش دی چې ایل آر ایچ کم لایسنس دی هغه دې کینسل کړل شي ولې چې دی چې په کوم بنیاد باندې لایسنس ورکړل شوی او کوم ضابطۂ اخلاق د پی ایم ڈی سی دی د هغې صریحاً خلاف ورزی ایل آر ایچ کړې ده.
د تیری میاشتې په 28 نیټې باندې پر داباغ سره نږدې 15 کلن خواجه سره علی شاه یو سړی فضل گجر اته د زویشتلې وا او کله چې په ډیر زخمی حالت کې د دې ملګرو دا د خار ټولنه غټ سرکاري هسپتال لیډی ریډینګ هسپتال ته یوړل نو هغه ته د هسپتال عملی دیلا په زنانه او مردانه دواړه واټس کې ځای نه ورکولو د کم لکبله د دې ملګري الزام لګوي چې الیشا مرشوا
د دې خلاف هم عدالت ته پدې باندې چې زمونږ سره انصاف یوازې دانه زمونږ چې کم کیسه سم راغلي سم شوې دي زمونږ خواجه سره او سره دا پیل نه دا خوشو کړی د الیشا نه دا کیسه روچ شو اکثر زمو خواجه سره چې دین واغی بار تړپاویږي نو مونږ د دې خلاف په زو عدالت ته او دی باندې بدار جانې غم کوو د 50 کروڑ روپو او د دې چې کم لینسز د دې هسپتال هغه دین غیب ابم چې پکړ دی واپس کې ولې چې دې سره هغه ذهن نشته دی دشتو تعلیمونو سره او دشتو نوکریانو سره او دشتو هودو سره دی چې دې انسان ته د انسان په نظر نه ګوري نو لازمی در کومه پورې چې مونږ د دې سره جنگي کو
که یو طرف ته په صوبه خبر پښتونخوا کې دالوم به زلو چې دی یو علی شا شاه نومي خواجه سرا د قتل ملزم پولیس زر تزر اونیولو او میډیا ته پیش کړو. د خواجه سرا په لومبي ځل په ښکاره جنازه وشو. دا به هم کېدی شي لومبي ځل وي چې د جنس په بنیاد خواجه سرا او سره د ژوند بنیادي سهولتونو ترسایی کې څه قسمه تفریق کېږي او څومره مشکلات وي. عدالت به لومبي ځل د دې اورېدنه وکړي. سادیا کاظم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.